د هیواد خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږمې کلیزې په مناسبت ټاکل سوی نن له کابل څخه د پروان تر جبل سراج ولسوالۍ پورې د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره سي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې درو نجونو او 15 نارینه بایسکل ځغلونکو لوبغاړو ګډون کړی دی چې د ورځې تر پایه پورې به 15 کیلومتره لار ووهي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ د لومړي، دوهم او درې مقام ګټونکو لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا سوغاتونه او جایزې هم په نظر کې نیول سوي دي. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د بایسکل ځغلولو نړیوالو لوبو ته هم معرفي سي. ټاکل سوی د جنوبي آسیا د فوټبال د 14 کلونو ځوانانو وروستۍ سیالۍ داوري د افغان داور لخوا ترسره سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل افغان داور شریف سروري چې په تیرو لوبو کې له ځانه وړتیا ښودلې وه، د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو د مسؤلینو لخوا د یادو لوبو داور وټاکل سو. د یادو لوبو وروستۍ سیالي چې د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ کیږي، داور یې د افغان داور شریف سروري لخوا کیږي. او د افغانستان د خپلواکۍ د 14مې کلیزې په مناسبت د بیش په نوم د سترنج پراخ سیالي پیل سوی. د افغانستان د سترنج فدراسیون مسؤل عبدالخالق ویس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل څخه 500 لوبغاړو ګډون کړی دی. د هغه په خبره دغه نوې سیالي دی چې اته دوره به نن ترسره سي. د نوموړي په خبره احمد نسیم، خیبر فرازي او ادینه امینی به لومړی د دغه سیالیو په سر کې ځای ولري. د افغانستان د سترنج فدراسیون د معلومات له مخې د دغه سیالیو د 15 غوړو لوبغاړو لپاره سوغاتونه هم په نظر کې نیول سوي دي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویو مکلیزې نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. همدا شپه د کابل د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم مراسم روان دي. افغان ولسمشر اشرف غني مخکې وینا پیل کړې ده، تر اوسه پورې د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي.
هرچند افغانستان با تجاوز وحشیانه اتحاد شوروی سابق وارد یک مرحله اسارت استعماری و مقاومت ملی گردید، آن هم در زمانه که بسیاری از کشورهای مستعمره در جهان آزادی خود را باز پس گرفته بودند. برای تمام مجاهدین که آزادی دوباره افغانستان به دست آوردن عطاف دعا می کنیم. دخمنان غواړي چې افغانستان د ضعیف یا په نورو متکی حکومت ولري. خود ولس هیله او د هیواد اساسي اړتیا داده چې افغانستان د داسې قوي متحد او قانونمند دولت خاوند شي چې د هیواد د لند مهالو، منځ مهالو او اوږد مهالو ګټه ساتنه وکړی شي. دا چې د ولس دا غوښتنه ترسره کیدای شي او کنه، زواب بیا هم ولس سره دی. د جنوبی کوریا، مالیزیا او سنگاپور حال زموږ په څیر وو. خود هغوی وکړی شو د خپل خیر.
همداشه به افغان ولسمشر اشرف غنی په ارکی جوړ شو مراسمو ته د خپلواکۍ د شپږنویمې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته وینا کوي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال بیا هم په ټلیفون کې راسره دی. ستاسو نظر هم په دې اړه اخرو. کاموال صاحب، د اشرف غنی د وینا یوه برخه مو واورېده. کمال صاحب، خبره دلته پوښتنه داسې مطرح کوم چې په 1919 کال کې چې غازی امان الله خان خپلواکي اعلان کړه، له هغه مهاله دا د شپږنوي کاله تیریږي. مختلف واکمنانو په دې مناسبت ویناو کې ولس سره ځینې ژمنې وکړې. د افغانستان د سوکاله او امن لرونکي او ثبات لرونکي افغانستان لپاره د هڅو ویلي، د ژمنو ویلي. اوس مخکې څو شېبې مخکې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غني هم عین خبره تکرار کړه چې دښمنان غواړي چې افغانستان د قوي دولت څښتن نه وي، او دا په ولس پورې تړلې ده. یعنی په دې معنا چې ولس باید په دې کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان مختلف واکمنان دغه هدف ته د رسیدو لپاره تر اوسه څه کړي دي، او آیا تاسو که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې کوم واکمن د یو باثباته، سوکاله او امن لرونکي افغانستان لپاره تر نورو ډېره هڅه کړې ده؟
اجازه راکړئ زیات بحث نه کوم، خو لږه تاریخي رڼا پرې اچوم. تاسو وګورئ چې کله چې انګلیسانو په افغانستان باندې خپل تجاوزونه کول، لومړی تجاوز یې په 1830 کې وکړل او یوازینۍ غوښتنه یې دا وه چې په هغه وخت کې دوه لوی قدرتونه چې وو د روسیا وه او بل انګلیس وو. انګلیسانو لویه غوښتنه دا وه چې د افغانستان باندنی سیاست د دوی په لاس کې وي، دا یې په امیر دوست محمد خان باندې په مستقیم ډول ومنل. د هغې نه وروسته کله چې امیر شېر علي خان واک ته ورسېد، د امیر شېر علي خان غوښتنه د انګلیسانو دا وه چې افغانستان باید یو مستقل باندنی سیاست ولري. تاسو وګورئ چې دغه خبره انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه. انګلیسانو به په 1809 کې یا په 1808 په اواخره کې بیا په افغانستان باندې پوره تجاوز وکړ. د هغې نه وروسته شاه امان الله خان چې په 1911 کې انګلیسانو ته مستقیم وویل چې موږ نور یو آزاد قوم یو، موږ د هېڅ چا د غلامۍ لاندې شی نشو کولی. په لنډ ډول د هماغه تولینو په واسطه باندې چې په کابل کې ترسره شو یا په راولپنډۍ کې ترسره شو افغانستان خپلواکي واخیسته. د امان الله خان د دورې نه وروسته د سیمې هېوادو د مختلفو ابزارو نه استفاده وکړه چې امان الله خان دلته بدنامه کړي هېوادوالو ته. کله چې امان الله خان اصلاحات راوستل، د امان الله خان غوښتنه همدا وه چې افغانستان هغه وخت کې اصطلاح د ازادۍ نه دفاع کولی شي، هغه وخت کې په سیمه کې د یو باعزته هېواد په نوم باندې یادېدلی شي، چې افغانستان په تعلیمي کچه د نورو هېوادو سره سیالي وکړي. په همدغه موخه امان الله خان د هېواد ځوانان مختلفو هېوادو ته د تحصیل لپاره ولېږل، او یوازینۍ هیله دا وه چې په نورو هېوادو کې چې کومې لاسته راوړنې دي خصوصاً په نوې ټکنالوژي کې هغه باید په افغانستان کې ووینو. دا نه یوازې چې انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه، بلکې د سیمې ځینو هېوادو ته هم د منلو وړ نه وه. هغې د امان الله خان په مقابل کې ودرېد او مختلف شکایتونه یې وکړل.
له تاریخي پس منظره که دغه بحث هغه کوده ډیر دوام کوي، دا چې بهرنیو هیوادونو نړیوالو قدرتونو څه غوښتل، افغانستان حایل هیواد هغه کړی و ساتلی و، انګلیسانو وروسته نورو قدرتونو د سړې جګړې په ترڅ کې دا ډیر یو اوږد بحث ده. راځو دې ټکي ته چې له امان الله خان وروسته په دغه شپږ نوي کلونو کې په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې داود خان، سردار داود خان د افغانستان د رغولو لپاره ډیر کار وکړ، ظاهر خان د یو دوره هم ته د یوې ښې دورې په توګه کتل کېږي. دا چې نن تر ننه پورې موږ ټول افغانان وایو چې افغانستان چا پرې نه خود، بهرني هیوادونه دلته لاسوهنې کوي، دا یوې خواته. آیا له دغو قدرتونو له دغو سیالیو څخه چې په سیمه کې روان و، په سیمه ییزه کچه، په نړیواله کچه، افغانستان د افغانستان واکمنانو ولې د ځان په ګټه استفاده ونه شو کړلی؟ 14 کاله دلته د ناتو مشغوله وه، د 500 نړیوالو هیوادو څخه زیات راغلي وو، په دې 14 کلونو کې حتی موږ ونه شو کولای چې سمه ګټه